پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونه ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه دتللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتیکورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. په غزنی کې وسوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتیکورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پونتیکورو د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په پرونی کتنه کې همداراز په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهور ریاست د چارو ادارې له رئیس فضل محمود فضلي سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحله د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې. د غزنی امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت د سیشن به پرته ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. شغل سیرت زیاتوي چې دا کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوهم امنیتي اوزې اړوند د وسلوالو له لوري په بیژغه تفنګچا وشتل سوی دی. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوا تندر قلو اردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان ایمال مومن ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات وروسته لاغه ترسره شول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغز په ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوي. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغي په سیمه کې بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي.
شغل مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. تر راپورونو له مخې پېښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قول اردو پر یو رینجر موټر ډزب کړې. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړ چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قول اردو د ښځینه کارکوونکو پر موټر سوی. د شغلې رضایی په وینا په درېو ټپیانو کې دوه د شاهین قول اردو کارکوونکي میرمنې او یو ډرایور شامل دي. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یوه بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شاید رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان تیرونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشري دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل پر اساس د ولسمشري لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دې ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصصې سومیا سوامی ناتان پرون وویل سره له دې چې د تر ټولو اغیزمن کیدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نسو کولی ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره له دې چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه هم پلي شوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایی برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
امنیتي او دفاعي ارګانونه دې د دغې هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
له کونړه هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د هموري چې امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیخي د قربانیانو د کورنۍ یو زړی میر حسن ازادي رادیو ته نن وویل چې که څه هم تما وا په زلون ورسره واده هم شوی چې د دغه پیخي د چیرن لپاره به د نیمروز ولایت د والی په مشه یو پلاوی سیمې ته ورزی او چیری به چې آیا د پیخي د نویات او حداتول هغه نور موضوعات چې اړین دي سورو خان شي چې په پیخه کې مرغوب لا چاته وخت دی ولی د دل قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه ورغلی. د یکشن به پښپاد د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منځري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې او یا کلن مشر دی د خپل دوه زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخه کیږي او هغه څه چې د تورزای ازادي راډیو ته وایي چې د څلور چورلکو له خوانه پر دغه کور باندې چې څاوخوا څلوېښت کورنۍ په منځ کې پروت، البته څلوېښتو نورو کورنو په منځ کې پروت دی، څلور راکېټونه یا څلور توغندي په فایر کیږي او بالاخره د کورنۍ اتلس غړي یې وژل کیږي. په دې پیښه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومیږي، دواړه چپیان دي چې د یو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او مېرمنې هم په دې پېښه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژده نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د مېلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اترلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چې اویا کلن سړی و په دغه پېښه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پېښه دې په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پېښې څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې دغه پېښه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتي ارګانونو او د نیمو ځایي ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدنه وکړي، او تر خواهی دغه زیانمن شوي کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس په ویان مرسچال دواخان مینهپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
مشر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنۍ ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه دې د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوری ریاست عالی مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
په افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه برید وغنده، او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځانګړي ډول باندې جمهور رئیس چې کومه اعلامیه خپره کړې تېره شپه، او د هغه له قوله پکې لیکل شوي چې د ملکیانو د مرغوبل یو ستر عامل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟ سانګزیسک
بله مننه کوم. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغې پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبه په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولې واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتان یې له واکه د لرې کولو هڅې کوي، د پلازمینې واشنگتن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی دی. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگتن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د رواني جنوري د 16 او 20 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسنت د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب بولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپله ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسېدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگتن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس یې د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې ادارې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤول د خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل خپل استعفا لته نیو حد عادي مسأله ده. بل سنه
مننه کوم نوري اس نوريو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویل د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې په ټولي واد کې خای نوري وسلوالې مظاهری او اعتراضونه هم وشي.
ویوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. I am
always going to put America first. It's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په کندوز کې 15 دولتي فابریکې خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 1,000,000 امریکایي ډالر په پانګونې سره له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاد فابریکا په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنسولو او پمبدانۍ غوړي کنجاره او صابون هم جوړوي. چارواکي وایي د کندوز سپینزر تولیدي فابریکا پر کندوز سربیره خپل تولیدات نورو ګاونډي ولایتونو ته هم د خرڅلاو په موخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکا چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلی وو له ازبکستان څخه 15 پایه ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په موخه وپیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالهادي فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون په 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤلین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1,03 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو کونړته ډیورن کرخي سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل کونړه اورو.
عبدالله د دانګا ملسوالی د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسی پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي. د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځ تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلند نه کیږي.
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پرز ولسوالۍ ته غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي. وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومي هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډېری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم زموږ د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلی دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکو وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه ښار ته پننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پات کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوي نه بلې ورځ ته ډیر دوه باندې ده. که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډیرې شي. چارواکي دغه ستونزه مني، خو په دې برخه کې د یو لړ نویو پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه راپور ته.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګه د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو ترڅنګ جنایي او امنیتي پېښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي، باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي ترڅو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار
سیدون که عرفان الله ننګیالوایی په دې ورستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویان دي چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ ورته پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هره ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لازمه خجمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پولې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین یې نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي یا خو طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښې مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبح ورځپاڼې د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل د دواړو خواو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخې کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه وه ورکړې خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورځپاڼې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا ده سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د برېښنا د پرچاوۍ پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نشوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورځپاڼې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمند یم د کابل د بګرامان یو له سلام امریکا نیولې ده. زما سوال دی او څنګه د مهاجرت وزارت څخه د هغه دغه چې د کوم شخص شبکې کې دي لکه افغان د سیمو روشن او انټرن او داسې نورې هغوی انټرنیټ به لوړې دي او بل وخت کم ده که نور ښودونکي که موږ وکړو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې د خدای اکثر وخت دي دوی خدای اکثر وخت دی یو میاشت نو هیله ده چې مهاجرت وزارت واوري. مسلام
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه دروځي خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدای دا رقم دی د ششله مپاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کې په دې روم یا د خدای سره زمبن سي یا وانت وانتن خوشته نمز بل کو شي وانتن بل څه شو شي ان شاء الله راته نه پالل دي. ما دا پیغام دې نشته. و سلام.
زا کلیوال آشنا دی هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګي چې په لور ولایت کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهار خصوصا په هلمند ولایت کې جوړېږي، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمند ولایت خواره او غریب او وروسته پاتې ولس ته دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درسو تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا څه باندې زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلرونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.